په پېښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروره خبرونه له نجیب عامر څخه اورو.
نن غرمې وړاندې په جمرود کې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنډ دفتر په وړاندې ځانمرګي حمله کې درې کسان وژل شوي او شپږ پنځوس نور ژوبل شوي. جرمني وایي دا سپیناوی به وخت غواړي چې پاکستان د حقانی شبکه ځپلې ده او کنه. د ایران د پارلمان سپیکر وایي د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون ننګه کوي. راپورونه وایي د خیبر ایجنسۍ په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شول او د شپږ پنځوسو نورو د ژوبلېدو راپورونه دي. د مشال راډیو خبریال د پیښې له ځایه راپور راکوي چې دا یوه ځانمرګي حمله وه او د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر په وړاندې شوې خو نوموړی له دې بریده ژوندی راوتلی دی. چارواکي وایي په برید کې د ژوبلو په منځ کې پنځلس خاصدار هم شامل دي. یو ځایي چارواکي مشال رادیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
امل خان نوم یې، نایب صوبه دار اسسټنټ لاین افسر جمرود یم. بس د چیم کې بلاس خوشو او بس لسې معمولی زخمیان پکې مونږم شو. په خپل بس چې د ماکا وشو ځنې خل خود بغه شول د خوک شول را خوک شول په ځمکو باندې سم لاستل چې کوم زخمیان وو او پکې مړه هم شول. بالکل دا خودکشه حمله وه او ځکه چې مونږ هلته ډیډ باډیز او څه ځای ولیدل.
تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه قبوله کړې ده. د دوی یو ویان محمد خراسانی مشال رادیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې دا ځانمرګي برید د دوی ملګرو ترسره کړی. بل پلو د لشکر اسلام ډلې ویان صلاح الدین بیا مشال رادیو ته ویلي چې دا برید د دوی لخوا ترسره شوی. په جنوبي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ایجنسي افیسر سید عمر محسود نن مشال رادیو ته ویل چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کورشو مسودو قبایلو د بېرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. سید عمر مسعود مشال رادیو ته په یو برېښنالیک کې ویلي چې پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خوشه سیمونه درې سوه شل کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبي وزیرستان ته رخصت شوې. سنیدونکو کورنیو ته پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو مخخه وویله. همدارنګه د کډوالو سره نقد مالی مرسته هم وشوه او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شول. د راه نجات عملیاتو نه پس زرګونه کورنۍ ډېره اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته کډه شوې وې. د بیرته ستنېدنې په تیرو یولسو پړاوونو کې شپاړس زره پورې کورنۍ خپلو کورنو ته ستانه شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتنمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي خو د ده په وینا د دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی دی. د دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو له صلاحکار سرتاج عزیز سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. ده وویل ظاهرا ښکاري چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي خو دا به وروسته روښانه شي چې په دغو عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوې ده او کنه. خو بل پلو په همدې خبرې غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادعا وکړه چې د ضرب عضب عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملاتړ مات کړی شوی. کابل به د جمعې او پنجشنبې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرنسونو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوې وه. په کابل کې د ریکا شپږم کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې دا کانفرنس به د افغانستان د اقتصادي ودې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو مشال لړیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د ایران د پارلمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخې باید د تهران د ایټمي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجاني دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلمانونو د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وکړې او زیاته کړه تهران د جوهري مذاکراتو پر مهال خودلې وا چې د ځواک او نړامۍ وسلې غیر موثره دي. د لاریجان سرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هغه په ایټمي تړون د پارلماني رایا چونې مخالفت کوي، ځکه چې که د پارلمان لخوا د دې منظوري ورکړل شوه نو د دې شرطونه به په قانوني مسؤلیتونو بدل شي. د عراق په لویدیز کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خارګوټي خاروال وایي څه ناڅه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېسارې مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړی شوي دي. د اردن سره په پوله پروت د انبار صوبې د رتبه خارګوټي خاروال عماد الریشاوي وایي ځایي اوسېدونکي ډارېږي چې نیول شوي 200 کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا ووژل شي. نوموړی وایي ناندری د اګست په 9 نېټه وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالې ډلې یو ځایي تن ووژلو. دغه تن تر دې وړاندې د اوږدې قبایلي شخړې په ترڅ کې داعش یو وسلوال وژلو. د اګست په 9 نېټه سلګونو ځایي خلکو د دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او چې کله وسلوالې ډلې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه نو د دواړو لورو ترمنځ خوډه پیل شوه. پرون د اتریش په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت او د حکومت لخوا کډوالو ته د پاملرنې په حق کې مظاهره وکړه. د ویانا په مرکز کې د پارلمان د ودانې په وړاندې د یوې اندازې تر مخه 20,000 کسانو مظاهره وکړه. دوی داسې شعارونه پورته کړي وو چې قانوني لارې پرانیزئ او انساني وقار تر هر څه لومړی دی. په عین حال کې ویانا د هنګري سره په خپله پوله د موټرو تلاشي زیاته کړې ده او د ویانا او بوداپست ترمنځ په لویه لاره ترافیک د خنډ سره مخ شوی. دا و تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیا د سره ظاهر.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,04.25 روپۍ اغستل کېږي او په 1,04.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1,06.10 روپۍ او په 1,06.25 روپۍ. یو یورو په 1,01 روپۍ او په 1,01.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ او په 23.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کېږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 30، بنو کې 24 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. خیبر ایجنسی په جمرود کې نن ځانمرګ برید شوی چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. هم د خیبر ایجنسی له باړۍ څخه بېکور کړل شوي خلک چې دا مهال یې خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوی وایي په شاکس کې د دوی لپاره د جوړ شوي مرکز عمله یې کارونه زر نه ورختموي.
د پېښور نو خار نه جلوزو کې هم نه راوځي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي موږ وړوکي یو یو دستخط لپاره په میاشتو ګرځو.
د پاکستان حکومت په ټول هیواد په تیره په سند صوبه کې د هغو حکومتي چارواکو د نیولو کار پیل کړی چې درغلیو تورونه پرې لګېدلي دي. په کراچۍ کې د چارو یو شنونکی د حکومت دغه اقدام ستایي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت او عام ولس ډېر زیات په اطمینان دی.
او د خیبر پختونخوا له صحت څانګې سره کار کوونکو میرمنو پرون په پېښور کې هغوی ته پر وخت تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج وکړ.
هغه پیمنټ پسې مونږ ګرځو زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه هغه علي مونږ راکې.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو نن په د خیبر ایجنسی په جمرود کې یو ځانمرګ برید شوی چې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه پکې ورکول کېږي. په دغه اړه په سیمه کې په جمرود کې د خیبر ایجنسی نه زموږ خبریال فرهاد شینواري په تیره خپرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
په دې ځانمرګ برید کې درې کسان وژل شوي دي او 55 چې کوم دي هغه پکې ژوبل شوي دي. چې په دې کې په وژل شویو کسانو کې یو خاطردار دی، دوه عام کسان دي او د څلورو تنانو حالت پکې ښه نه ښودل کېږي. اوس حالت دا دی چې په کوم ځای کې دغه پیښه شوې وه هغه ځای ټول راوینځل شو، صفا کړی شو، او څومره په دې پیښه کې چې زخمیان شوي دي هغه ټول روغتونونو ته رسول شوي دي، چې کوم معمولي زخمیان وو هغوی له پټۍ وغیره کړی شوي دي او فارغ کړی شوي، خپلو کورونو ته لېږل شوي دي. خو جمرود بازار او دغه خیبر درې چې کومه لویه لاره وه دا لا تر اوسه پورې بند ده، دلته کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، تر اوسه پورې څوک نه پرېږدي.
فرهاد، د کوم زخمی سره تاسو خبرې کړي یا کوم عیني شاهد سره هغوی د دې پیښې د راپېښېدو په اړه څه وایي، څنګه دا پیښه رامنځته شوه؟
بالکل، هلته چې کوم عیني شاهدین وو هغوی سره موږ خبرې وشوې، هغوی وویل چې د جمرود چې کوم اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ دفتر دی په سهار کې دینا د لائن آفیسر تحسین الله ګاړی بهر راووتو، دلته کې لږ سات لپاره ودرېدو، خاصدارو باندې خپلې ډیوټۍ تقسیمولې، هغوی له خپلې ډیوټۍ ورکولې چې دلته کې یو ځانمرغې بریدګر راغی او په دوی باندې دغه برید وکړ.
په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری و چې د خیبر جنسی په جمرود کې شوي د ځانمرګي برید په اړه موږ ته معلومات راکول. اوریدونکو، تاسو ته باید ووایو چې تحریک طالبان پاکستان د جمرود دغه ځانمرګي برید په اړه منلې ده.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش، پنځل زر درې سوه شپېته، پنځل زر اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي جنوبي وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو دولسم پړاو له پرون څخه پیل شو. په لومړۍ ورځ د دریو سو څخه زیاتې کورنۍ د ټانک نه جنوبي وزیرستان ته رخصت کړل شوې. ویل شوي د دغو کډوالو خپل کورونو ته د ورستنولو دولسم پړاو به یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه رجستر کړي دي. تفصیل لورو د سیلاب مسعود په رپورت کې.
پسولی وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کښې دننه بې کوره مسعود قبایلیانو وزیرستان ته د بیرته لیږدولو دولسمه مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولې سره پسولی وزیرستان کښې د قبایلو دپاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک شې وشولی دي چې پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګۍ نوي ترانزیټ پوینټ نه ټولې درې سوه شل کورنۍ چې پکښې دوه سوه اته څلوېښت رجسټرډ او دوه اویا انرجسټرډ کورنۍ شاملې وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخه شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشولې شوې دی چې په قافله کښې شامل یو سل درې شپېته بچون ته د غزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د لس لس زره کلدارو دوه سوه پنځه څلوېښت ای ټي ایم کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاده دې وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې دپاره ټولې نه زره اته سوه یوې کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې په لاپسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسۍ له باړې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې دا مهال کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل کړل شوې. په شاکس سیمه کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره د جوړ شوي مرکز دوی وایي چې په شاکس کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره د جوړ شوي مرکز عمله د دوی کارونه ځنډوي، چې له وجې د دغه خلکو په خبره دوی له ستونزو سره مخامخ شوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دی د ستونزو حل ته سمه پاملرنه وکړي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره د عملې په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی باړی نه بېکوره شوي خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیې دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو له وجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی یې د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله د باړی سیمې یو تن سلطان اکبر پریدی مشال ریډیو ته وایي
په شاکس کې کوم لوی سنټر چې د باړی خلکو دپاره جوړ شوی دی او زموږ تحصیل هلته جوړ شوی دی. نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چې کوم دستخطونه کول وي، ویریفیکیشن وي، د شناختی کارډ او ډومیسایل او وسرا پاسپورټ، نو هغه دپاره موږ وړکې یو یو دستخط دپاره په میاشتو په چیرې کلونو باندې موږ ګرځو. موږ د ځوانان د پېښور نو خار نه د خپلو کورونو نه او د جلوزو کې نه راوځي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا دغه کېږي چې تا دستخط نه دی شوی، صبر وکړه، تا کار نه دی شوی، صبر وکړه. او په میاشتو میاشتو باندې سلسله شروع وي او هلته دستخطونه کېږي نه.
او د باړی سیمې یو بل تن سمل جان پریدی هم دغه ستونزه څه داسې بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کله هم دغه متاثرین ویر شي خپل فارم دپاره فارم یې هلته کې دستخط نه وي. بالکل تقریبا وړوکي اختر نردیلې ټاک کورم پکې نه دی کړی، ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین یو لوکینه یې روخ کیو او په د بل طرف دلته پولیس والا خلک کو ټول ډی پیز په شناختی کارډونو پورې تنګي او بیا چې شناختی کارډ یې چس را نه وي هغه په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانې هم ته اخلي دی پولیس والا. چې هلته مونږ کله د شناختی کارډ لپاره اپلای وکړو نو یو تحصیلدار ته تیرو له لوړ شي وي چې هلته په تیرو کې ډیپټي دو بل چې کوم تحصیلدار دی ښایي صرف دو قومونو له مخصوص کړی دی. د دنیا فرمونه د جمع شوي دي خو هیڅوک هم پرې دستخط نه کوي.
د خیبر ایجنسۍ د باړی د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو دغه ستونزه مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نوره عمله زیاته کړو چې دغه ستونزه یې هواره شي. د باړی خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باړی ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچپه ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله موږ ته کارتون را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس پورېوان پولیس ته سپارښت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د درغلۍ یا کرپشن پر ضد د پاکستان حکومت ادارې د سین صوبې یا ایالت لسګونه چارواکي له خپلو حکومتي عهدو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور کې نیولې دي. په تیرو دو میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او د 200 پر ضد پلټنې روانې دي. دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پخواني وزیر مخدوم امین فهیم پر ضد هم کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې د چارو شنونکي د حکومت دغه اقدام په اړه څه وایي له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورٹ کې به واورو.
د سند صوبې په سرکاري محکمو کې په تیرو دوو میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 200 کسانو په ضد مقدمې درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وای چې د اتوار په ورځ د سند صوبې د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سند صوبې وزیر اعلی سره ملاقات کړې ده او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي اداره کې کرپشن، د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 28 اگست پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزی شي بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف د هم کاروایی وشي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت وو او دلته کې خلک دا محسوس کوي چې په کار دا ده چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی. نو اوس په دې حوالې باندې په عام اولس کې ډیر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وای چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې اولس خوشحاله دی، خو پکار دا ده چې مجرمانه حلوسلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دے ٹولو نو آہو اپریشن دے ٹول تمام برائیں نے پا سندھ کی دی، تمام برائیں نے پا بلوچستان کی دی، تمام برائیں نے پا کے پی کے کی دی، پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں، ہیس کرپشن نشتے ہیں، دا مالا دیر افسوس تے اپریشن کامیابی حل دا چتاسو ٹولو صوبو کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقو خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دی وی چې 13 هفته رینجرز لخوا د پېټرولم پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د کرپشن په کیس کې درې میاشتو لپاره نیول شوی وو، او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې 13 ورځ نوموړي د تحقیقات دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چھو
دین سخت ترا بان تیرا یہ ہر چھتے
دوستوں کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلی شئ.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مخ ته بیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع د افغانستان په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وای د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته په دغه بهیر کې د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي، خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو وایي چې هغه هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دغه برخه کې همکارۍ ته اړ کړل شي. قسیم سولمل له کابل رپورټ راکوي.
سره له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو په دغه بهیر کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې دننه دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایه ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي، پاکستان ته به پکښې ونډه نه ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کېږي.
موږ پاکستان هیڅ توقع نه داریم،
دی وایي موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا پروسه که له دې وروسته پیلېږي هم د پاکستان له مرستې او منځګړیتوب نه پرته پیلېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول سوی و، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخوا راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هم د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مخته بیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریځ ټینګار کوي، وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي. شغل عرفان وایي که موږ لکه د تیرو څوارلسو کلونو غونډې یوازې په ناستو غونډو اکتفا وکړو، هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراري غونډې جوړې سي. خو که هم د پاکستان او هم نړیوالې ټولنې لخوا په یوې نوې ستراتیژۍ او زموږ لخوا په یوې نوې کړنلارې میدان ته سو، فکر کوم ګټوره به وي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقاني شبکې او پېښور شورا دیرش غړي نیولي چې په خبره یې د کابل په وروستیو تر وروستي پېښو کې یې لاس درلود او په دغه ښار کې 43 نورې حملې هم پلان کړې وې. په دغه پلان کې په کابل کې پر ولسمشري زمانه ارګ د برید پلان هم شامل و. بیا هم له کابله د قسیم سولمل رپورټ اورو.
دغه ډلې پلان درلود څو د کابل ښار مهمې دولتي او غیر دولتي ادارې په نښه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې شپږ رښتې د شاه شهید په پیښې، د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه حملې، د څلورمو مکرایانو په چاودنې او ملي شورا باندې حملې کې لاس درلود. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې د سبس لپاره د پېښور شورا نومول سوی ولسوال قاري جانان او د حقاني شبکې قمندانان اسرار احمد، ملک او مصطفی هغه کسان دي چې د شاه شهید مکروریانو او هوایي ډګر حملې عملی کړي وي. شاوخوا 15 ورځې مخکې د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې په لارې کې د بارسو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله 15 تنه وشل سول او 400 نور ټپیان سوه. له دې پېښې درې ورځې وروسته د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې په یوه بله چاودنه کې 15 کسه وشل سوه او 14 نور ژوبل سوه. د غرض په څلورم مکرانو کې هم د یوه خصوصي روغتون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې 12 تنه وژل سوه او 16 تنه ټپیان سوه. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې وسله والو په کابل ښار کې د 14 نورو ترهګریزو حملو پلان هم درلود. د خبر پاڼې په اساس نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششتره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیه قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم پوهنتون باندې حملې وکړي. اعلامیې ستوي د دغه ریاست خاصو قطعو په تیرو دوو اونۍ کې په چاودیدونکو موادو بار دوه موټر ونیول چې غوښتل یې کابل ته ننوځي. حکومتي چارواکي او عام خلک په افغانستان کې د دا ډول حملو تر شا د پاکستان پوځ او استخبارات اشکیل بولي او وایي چې نړیوال باید پر پاکستان د وسله والو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په خاطر فشار راوړي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو، پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې لسګونو ښځینه کارکوونکو د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو پر وړاندې احتجاجي مظاهره وکړه. دغو میرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې د زیاتې او نوکرۍ د پخې کړل شي. مظاهره کارکوونکو میرمنو تر څه وخته پورې د پریس کلب مخته لویه لاره هم د احتجاج په ډول تړلې وساتله. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په نورو ښارونو کې هم د روغتیا د ادارې ښځینه کارکوونکو ورته احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د مشال لړیو خبریال غلام غوث د روغتیا د دغو خزینه کارکونکو پرونه احتجاجي مظاهره ته ورغلي او مونږ ته د غوي د غګونه را لګلي.
زمانه مشه غوښته چې بین د پېښور نه زمونږ ډیوټي تمره سخت ده چې پولیو ډیوټي زمونږ ایلی جبلو ناغسته کیږي. هغه کې زمونږ ایلی جبلو شهید شوی دا غي اړول ساغه چاونه کو چې ګینه دا څوک مړ شو یا دا غي اړول چا ته پوسونو کو او پدې دغه کې تمره ده چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو. زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه غي علي مونږ لرا کوي کني دا سره لنه را کوي. عمران خان ته مونږ دا درخواست کو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ توخه چې هغه دا تبدیلی ناره والی چې تبدیلی راولو تبدیلی راولو نو اوس هغه مونږ دا تبدیلی دغه اوخه څنګه دي تبدیلی راولي او ماغه تبدیلی دا غي تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خوندې د غي پروډونو ناشته دا تبدیلی دا زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي زکه چې په پنجاب کې چې کم نه نه حالت لیډي هیلپ ورکر ته 14000 تنخوا ملاويږي او دلته مونږ ته 8000 تنخوا په ټایم نه ملاويږي. دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانو نوم چې دین واغه اسمت دي او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی دي یو داد چې سپریم کورټ اف پاکستان جولای 2012 نه مونږ مستقل کړی یو او تر اوسه پورې مونږ ته د مستقل ملازم په شان ته نه مونږ ته تنخواه ملو شو نه زمونږ بقایجات ملو شو. مونږ له خپل د درو کالو واجبات را کی کوم آرډر چې سپریم کورټ اف پاکستان کړی دی. دویم زمونږ دا دی چې مونږ له سکیل وایز تنخواه را کی چې د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي مونږ له هغه تنخواه په باکیت کې سره ملایوي.
زمانم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زمونږ ریګولرایزیشن شوه دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زمونږ ادا نه کړی شو. مونږ د سکیل وایز سالری د نن ورځې پورې وا نه غشتې شو. یره جی زمونږ د دې احتجاج نه پس خو د پریس کلب مخې ته مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به مونږ په دې سړک باندې ناشتي چې د کومې پورې زمونږ حقوق نه دي تسلیم شوی، زمونږ مطالبات نه دي منل شوی او زمونږ د لیډی هیلت ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز د بشمول پولیو مونږ بایکاټ اعلان کوو.
د روغتیا خزینه کارکونکو کې اوریدونکو چې پرونی په پیښور کې د خپل احتجاجي مظاهرې پر مهال د مشال ریډیو له خبريال سره خبرې کړې.
دا مشال ریډیو دا
او د لسنی می بجې کې دونکو دي د نجیب امیر نبا لن خبرونه اورو.
را خبرونه وای د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یوه ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او شپږ پنځوس نور ژوبل شول. ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال د دفتر په وړاندې شوې خو نوموړی له دې بریده ژوندی راوتلی دی. د ځانمرګي برید پړه دوه وسلوالو ډلو تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام قبوله کړې ده. جنوبی وزیرستان کې د راه نجات عملیات په لوجې د بیکورشو مسعودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او قوشه سیمونه درې سوه شل کورنۍ بیرته ستنې شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرینک والټر سټانمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي، خو د ده په وینا له دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقاني شبکې ته څومره زیان اړولی. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار وایي د حقاني شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملا تیر مات شوی. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربه وي. کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون وکړي. د ایران د پارلمان سپیکر علی لاریجانی پرون په نیویارک کې د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وویل هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخې به د تهران د ایټمي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خارګوټي خاروال وایي څه ناڅه دوه سوه کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یوه بېسارې مظاهرې کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې شکایت کړی شوي دي. او پرون د اتریش په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت په حق کې همدارنګه د حکومت لخوا کډوالو ته د پاملرنې په حق کې مظاهره وکړه. د ویانا په مرکز کې د پارلمان د ودانۍ په وړاندې د یوې اندازې تر مخه شلو کسانو مظاهره کې برخه واخیسته.
خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر اوریدو. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابعې اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتیا د چارو مشیر د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نیټورک په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورټ فنډ سره تړلې ده. ورځپاڼې په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس د مقامي حکومتونو جوړول یوه مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلۍ نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشرولۍ له امتحان وي، هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقعه ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکې لیکي مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی دېرش فیصد فنډ د اولسي مسلو په مقابل لیکن ناکافی دی، پدې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده، باید چې د چترال ضلع نمایندو ته مناسب وسایل ورکړی شي. ادارې وایي د پخوا په شان که ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو نو پسې د دې چې اولسي مسایل هوار شي مسلې به نورې هم زیاتېږي. ادارې اخیره کې لیکي صوبایي حکومت، ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي بلکې یو بل سره تړلي دي، نو د دې ترمنځ د اولسي مسلو حل پاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړې ده. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخکې لیکي بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپل مطالبه نه منصوریدو په اړه د درنې اندیا ورکړې ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسني سیاسي تنوع د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سند صوبې وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوې ده او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې زیاتوي جمهوري ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لرې کول د سیاسي روایاتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشورولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیره کې لیکي تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولی وو. دا شان د ام کیو ایم په استعفو د جمعیت علما اسلام فی مشر ثالثي شروع کړې وه، نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارولو لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتې دي شي، خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د ګارډین رسپانیا په یو لیکنه کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس هغې وینا ته اشاره شوې چې ویلي دي په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبی آسیا کې اړې ګړې رامنځته کوي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چې په کابل کې په نږدې راتلونکي کې جوړېدونکې یوه نړیواله غونډه افغان چارواکو او همداراز نړیوالو ادارو ته موقع په لاس ورکوي چې په افغانستان کې له بشري حقونو سره پر تړلو مسلو خبرې وکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ګارډین رسپانه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت صلاحکاري سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترنګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوي دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د رپورټونو تر مخه که امریکا پر دې پوه شوه چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقاني شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړي بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اګست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بېلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یوه مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هیوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویا ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړ پوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقونو په وړاندې د مسئلو په اړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله لیکي د ستمبر په 5مه نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقونو او د امنیت په اړه به له افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. دا غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یوه برخه ده. مقاله لیکي که څه هم افغانستان د بشري حقونو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو زیاتره سنجیده مسئلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلي دي چې د افغان حکومت او په دا هیواد کې کار کوونکي نړیوالې مرستندویا ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوې طریقه کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د بهتری او د خوندي کولو لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړ پوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غي نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهمه موقعه په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقونو د خوندي کولو لپاره مناسبه ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو ژمنو بغیر له ګواښونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی اوریدونکو چې د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې یو سیمه ایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورټونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه غونډه کې برخه وانخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسي راپورته شوي چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر سر دا پریکړه کړې ده. دا چې دا خبره تر کومه بریده سمه ده، زموږ همکارې ملالې بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سنها سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج ولې په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولی په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده، خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې هندوستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وه چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیکې موافقې څخه پر شا کیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندوونکی راپور و، ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یوه غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال له می میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر و کړي او له هغه راهیسې چې ولسمشر غني راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر غني ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتو کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه یې هم د بهرنیو چارو وزیر درلود، نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په دویمه او درېیمه د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بلې شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډېر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي، او د دغه هیواد همکارۍ ته رښتینې اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشري د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سر خوري، او هغه په دې معنا چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي، موږ غواړو سوله او پخلاینه وسي، او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لاره یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکزې دي. که تاسې وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ سي، او دا به په افغانستان کې له ډېرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانۍ جوړوو چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي او ګټې اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانۍ ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو، او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سر خوري. کله چې دوی فکر کړی زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سنها سره مو زموږ د همکارې ملالای بشیر مرکه اوریده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، امریکا خبریدونکې فورن پالیسی مجله لیکي په چې پاکستان او هندوستان تر اوسه پورې په غټو مسلو کامیاب مذاکرات ځکه نه دي کړي چې د وړو خنډونو د لرې کولو کوشش یې نه دی کړی. په لیکنه کې راغلي، دواړه هیوادونه باید لومړی د اقتصادي او تجارتي اړیکو په زیاتولو سره اعتماد سازي او بیا د دې لویو موضوعاتو او ستونزو په هکله خبرې اترې وکړي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټې برخې اوروي.
پا په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په فارن پالیسی مجله کې لیکلی چې اسلام آباد او نوې دلی باید مخکې تر دې چې د کشمیر په شان لوی مسلې پر سر خبرې وکړي باید خپل منځي دښمنی ختمې کړي. د نوموړی په خبره پاکستان کې حکومت خلکو ته دا فکر ورکړی چې هندوستان همیشه له مذاکراتو مخ اړوي، بلخوا هند کې خلک دا باور لري چې پاکستان نورو هیوادونو ته یوازې ترهګري استوي. په مقاله کې راغلي چې د روسیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قومي امنیت د سلاکارانو د کچې خبرې ځنډیدل په دې معنا دي چې دواړو غاړو ونه شو کړلی چې له یادو مذاکراتو مخکې خپل اختلافي مسایل حل کړي. په داسې حال کې چې پاکستان او هند څلور ځله د یو بل سره جنګونه کړي او پر پوله یې بې شمېره وارې پر یو بل ډزې کړي دي، د لیکوال په خبره نړۍ غواړي چې یاد هیوادونه ښې نتیجې لرونکي مذاکرات ولري. په مجله کې زیاته شوې چې پاکستان د دې ملک پوځ او دغلته مذهبي ډلې وایي چې هندوستان په ناقانونه ډول کشمیر د ځان سره یو ځای کړی او باید چې د پاکستان برخه وي. لیکوال لیکي چې د پاکستان لخوا څلور واره جګړې او ترهګرو لیږلو هم کشمیر له هند جلا نه شو کړلی. هند بیا وایي چې اصل مسله د کشمیر نه ده بلکې له ترهګرۍ د اسلام آباد ملاتړ دی. پاکستان دا ردی او پر هندوستان تور پور کوي چې په بلوچستان کې ګوتې وهي چې نوې دلی یې نه مني. فارن پالیسی مجله لیکي چې پاکستان کې زده کوونکو ته په ښوونځیو یا سکولونو کې ښودل کیږي چې هند ابدي دښمن دی چې د دوی وجود نه مني. لیکوال وایي د دې پر ځای چې اسلام آباد د نوي دلی سره تجارتي او اقتصادي اړیکې ډېرې کړي د کشمیر پر مسلې پورې نښتې دي. په مقاله کې راغلی چې لومړی باید د هند سره اړیکې عادي کړل شي او بیا د پر لویو مسلو خبرې وشي، خو د لیکوال په خبره د دې کار امکان نه ښکاري. هغه زیاتوي چې پر کشمیر د پاکستان پالیسي هیڅ ګټه نه ده درلودلې، خو بیا هم چارواکو په ملک دننه د اسلام پاله مذهبي ډلو او پوځ د خوشحالۍ لپاره ژوندۍ ساتلې ده.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,180 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدای شئ.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ولیکنه وایي په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د دوی تر استعمال لاندې د اتو هوایی ډګرونو واک افغان حکومت ته سپارلی چې د لیکنې تر مخه له دغه کار سره به د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. لیکنه زیاتوي که څه هم پر دغو هوایی ډګرونو د وسلوالو د بریدونو ویره لیدل کیږي، خو که امنیت ته پام وشي نو د افغانستان په اقتصادي او سیاحتي پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. د دغه لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي افغانستان چې د کلونو راهیسې جنګونو او بدامنۍ ځپلی دی او د خلکو ژوند، کار، روزګار او تګ راتګ یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په دې تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم د نړیوالو هیوادونو په مرستو ترسره شوي دي. په دغو کې اته هوایي ډګرونه هم شامل دي چې په ټولو سناسه $2 بلیون راغلي دي. اسوسییټډ پریس لیکي دغه ایرپورټونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي، ځینې ډېرې غرایز سیمې هم دي چې پکې تګ راتګ دومره آسان کار نه دی او د وسلوالو طالبانو د ممکنه حملو بغیر هم په دغو لارو سفر کول خطر ډک دی. د افغانستان پارلمان یو پخوانی غړی محمد داود سلطانزای چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د جوړولو د پروژو څارنه کوي وایي اوس چې کله د افغانستان نړیوال عسکر په وتلو دي او دغه هیواد کې یو شمېر پرمختیایي کارونه روان دي چې پکې د هوایي ډګرونو موجودګي ډېر اهمیت لري، له دې سره دا هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت کولی شي او په آینده کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره یې ډېرې ښې تجارتي اړیکې هم جوړېدای شي. سلطانزوی دا هم وایي په راروان وخت کې د افغانستان سیاحت هم له دغو ایرپورټونو نه ګټه اخیستلی شي، ځکه چې ډېر خلک د افغانستان تاریخي ځایونه لیدل غواړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي د دغه هوایي ډګرونو واک اختیار یې ځکه هم د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته ورکړ چې له دا دغه سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي او زیاتوي. دغه هوایی ډګرونه یې ونه تړل او دا فیصله یې وکړه چې باید دغه د افغانستان د حکومت اختیار لاندې راولي چې په آینده کې به دا دغه هیواد ولس ته اسانتیاوې ورکړي. د دغې د لارې دوی نړیوالو مارکیټونو ته هم رسد کولی شي. د افغانستان د ملکي هوایی کرښې د ادارې ویان قاسم رحیمی وایي سناسه 130 کورني او بهرني پروازونه هر ورځ د افغانستان په هوایی ډګرونو ترسره کیږي. هر میاشت 15,000 خلک په افغانستان کې دننه د یو ښاره بل ته په هوایی لارو ځي او دغه شمیره زیاتیږي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په مومند جنسای کې د زیارت د غرنا د ماربل د کانو په وړلو د بندیز لکبره 350 کارخانه یخ ولاړې دي او یا پکې کارونه 90% کم شوي دي. د کارخانو مالکان وایي لږه روزګار سره تړلي تقریبا 1500 خلک له مالی ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل اورو د شانواز ترګزی پر رپورت کې.
په محمد جنسی کې د سنگ مرمرو له ټولو لوی د زیارت غر د بندښت له وجې د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګډو والا وایي چې لږ زیات 1500 تنان یا خو بېروزګاره شوي او یا پکې 10% مزدوران په کار دي او 90% کارکوونکي په کور ناست دي. محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملاګورو کې 350 د کانو کارخانه 1500 د ګاډو ټرکونه او دغه شان د هوټلونو والا او یو شمیر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي.
زماړه کې خان نوم نه ولارا سره ګردم کلینټری کومه لارا سره زیارت چینی نو بس مزدوره خوان مزه نشته ری به ټول ګاډي کورو کورونو کې ولار دي. تقریبا 2500 دغه سلاره دي. ډیرو خلکو دغه د پانچارین دي مطلب مصرین دي هوټلو والا دي موږ سره ډیر کسان دي کې شامل دي. پوهش
بیا مې د یو مزدور چې په یو کارخانه کې کار کوي ورسره خبرې وکړې.
زما نوم عرفان الله. تو زیارت بند شوی دی په کارخانو باندې ډېر غټ اثرات پرېوتي دي. مخکې به په کارخانو کې 40-50 مزدوران اوس بس یو پکې نیک یو بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کاڼي دي په هغې کې دومره ګټې مټې نشته دی.
ځینې کارخانو کې یو یو ماشین روان هم دی خو په هغې کې هم د تورې خوا سړې خوا یا د نورو غرونو کاڼې ماتولی شي چې اخیستونکي یې ډېر نه خوښوي. جان الله مومن د سبحان خوړ ماربل اسوسیشن صدر دی او وای
30,000 مزدوران دې سره ټچ دي. د ګاز لپاره دغه ورکوټې مشین موږ روان کړې. تاسو وګورئ چې کوم ناغټ مشینان دي هغه ټول ولاړ دي او کوم چې موږ لپاره د بونیر کاڼې دي یا د مردان کاڼې دي یو خو هغه چې د هغه ځینې موږ دلته راوړو موږ ته کری ډبلبري وځي.
نو د یوې کارخانې میاشتنی آمدن څومره چې دا ساتې نه کیږي؟ احسان الله هم یو کارخانه دار دی او وای ویل
دوه درې لکه پورې د کارخانې چې کوم آمدن وو دوه درې لکه. حکومت ته موږ بجلی بل ورکو هغه کې ټیکسونه هم شامل دي. بجلی بل خدا نه راځي ژر درې سلو زره بل لازم مشین ولاړ دی. لیبر لږ کم دی نو یو 15 کسه لیبر د سي چا موږ نه شو شوټي کول. موږ سره نه ویل تقریبا لک یو نیم لک روپۍ دغه خرچ ورکو.
بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دغه غرونه د لیز یعنی د غرونو د مالکانو د حکومتي ټیکس او د بای د نور کولو لوجه بند دي.
مدرسې اوسنی حاصل
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره ورېدلای شي.
اوردونکو په پیښور کې خبريالانو ته پر ماشومانو د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخویلو پیښو په اړه پرون یو ورکشاپ وشو چې پکې د بیلابیلو رسنیو خبریالانو برخه واخیسته. په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبریالانو وویل چې پاکستانی رسنۍ د ماشومانو په اړه په رپورټونو کې د هغوی حقونو ته کمه پاملرنه کوي. د ورکشاپ جوړونکي بیا په دې نظر وو چې خبریالان وروزل شي نو په رپورټونو کې به د ماشومانو حقونه ښایي په سمه توګه انعکاس ومومي. تفصیل د ځلان یوسف زیناورو.
په ماشومانو باندې د زور زیاتی د رپورټینګ په اړه د خبریالانو د یو ورځنۍ روزنې په موخه د قانون انصاف او بشري حقوقو د وزارت ډیپټي ډایرکټر هارون رحمان مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي او په اولس کې په دې اړه د پوهې لپاره باید چې خبریالان تربیه شي.
بیسیکلی زمونږ دا خیال دی، منستری دا خیال چې کله ټرام وشي یا داسې انسیډنٹ وشي کاغذ د ماشومانو خلاف یا داسې په معاشره کې نوري نو زمونږ پولیس فورسز یا نور داسې ټرین دي، خو زمونږ جرنلستان چې دي نو هغه مونږ دا فیل کول چې دوی کیپیسټی بلډ کول غواړي، دوی ټرین دي، دوی ته ټریننګ ضرورت دی چې آیا تاسو به ولې سګی انسیډنٹ باندې رپورټینګ کوئ نو څه کوډ اپیتکس فالو کوئ، نو مونږ ځکه ضروري ګڼل چې مونږ دوی له ټریننګ ورکړو.
د دنیا نیوز د پیښور څانګې مشر صفی الله ګل وایي چې په پاکستانی رسنیو کې د ماشومانو د ستونزو د رپورټ کولو په وخت خبریالان د صحافت د اصولو خیال نه ساتي.
ایمن په خپل ایز جرنلس په کور دا چې ډیر زیات خیال ساتو، خو بدقسمتي دا چې لیا خو د موږ صحافیانو ته د هغه احساس نشته او یا ډیر دغه پراپر یغه سره سنسټایزیشن د دې دونه دي شوی، نو زه به دا وایم چې آلموسټ نیل دی کا بالکل تاسو دې چې ډیر په مشکله به یو نیم کس به تاسو ملاو شي چې هغه به د دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به سم د ماشومانو باندې رپورټینګ به سکے، د دې ته به اپروچ څنګه کوي، د دې سره خبرې به څنګه کوي.
خو یو بل سینیئر خبریال اقبال خټک وایي چې پاکستانی رسنۍ نه خود ماشومانو په حقونو او نه په عامه توګه بشري حقونو باندې پام کوي.
باید چې موږ رپورټینګ چې دی د حقوقو په حوالې سره وي، د حقوق بیسټ وي، مناسب وي، خو موږ هغه نه کوو. موږ دې وخت کې چې کوم مشکل لرو هغه ریاستي او غیر ریاستي خلکو ترمنځ زموږ رپورټینګ محیط کوو. موږ بشري حقونو ته دومره زیات په غټ نظر سره نه ګورو. باید الان کې میډیا بنیادی کردار هم دادی چې د خلکو بشری حقوقو حفاظت وکړي.
د یونیسف د 2014 کال د رپورت تر مخه د نړۍ په ټولو ملکونو کې ماشومان د سنا سره ډول زیاتی سره مخ دي او په ټوله نړۍ کې د زیاتی ښکار ماشومان شمیره شاوخوا یو عرب ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
دی ینګ بلډ ته کم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه.
افغانستان د نورستان چارواکی وای په برګمټال ولسوالۍ کې د نارینه او ترڅنګ ځینې میرمنې او ماشومان هم په نشه یي توکو روږدي شوي دي او دا چې د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې نه لري. دغه ولایت اوسیدونکي په دې خبره اندېښمن دي چې د نشه یي توکو په اسانه ترلاسه کېدل به ښایي د سیمې زیات خلک په نشو وخته کې. په دغه اړه د جلال آباد نه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د نورستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې رئیس مولوی هارون مشال راډیو ته وویل چې په برګی مټال ولسوالۍ کې نشئی توکو ته لاسرسی د دې لامل شوه چې د معتادینو کچه لوړه کړي.
د خرید او فروخت تجارت چې دی هغه متاسفانه د بدخشان د ولایت د منجان د علاقې طرف نه دلته دی، خو نورستان تر راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
دی وایي چې د ابتدایي سروې له مخې یوازې په برګی مټال ولسوالۍ کې تر 1500 پورې ښځې، ماشومان او سړي په پوډرو او چرسو سکلو روږدي شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې د معتادینو لپاره د شل بستریز روغتون غوښتنه کړې خو تر اوسه پرې لوړ پوړو چارواکو جدیت نه دی ښودلی.
چې یو شل بستریز د تدینو یو مرکز د تداوی یو مرکز برګمټال ولسوالۍ کې جوړ کړو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي هم د نشئی توکو په وضعیت اندېښمن دي او له دولت نه غواړي چې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پیندزوی وایي چې د معتادۍ د کچې د ټیټوالي لپاره په دولتي کچه هڅې نه دي شوي.
واقعیت دا غټ مشکل دی نوی نسل لپاره، ځوانانو لپاره، آینده دغه د جامع لپاره یو غټ سردردي دی. واقعیت موږ تشویش لرو چې مسؤلین دي کې څه توجه وکړي، مرکزي حکومت وزارت هم دي کې اوس پاملرنه وکړي.
دی وایي چې په نورستان کې د عامه پوهاوي او په نشئی توکو د روږدو کسانو د درملنې غم ونه خوړل شي نو لرې نه ده چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم خلک په نشئی توکو روږدي شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
Thank you.
نوم یالو خزو د جون دا ولاس تراولن په اړه ځانګړیش وندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.